د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې یو ساعت کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. زموږ ټاپ موضوع د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي ده چې په پام کې ده د سه شنبې په ورځ د ولسمشر باراک اوباما لخوا اعلان شي. نور مسائل هم لرو چې له خبرونو وروسته په راپورونو کې به یې واورئ. خدا شبه د دې ساعت خبری سرویس چې په پایل کې کورنی خبرونه مجاهد جواد وړاندې کوي.
هغه دوه کوچنیان چې یو ویلس کلن او بل دولس کلن و او څلور ورځې د مخه د سمنګانو د ولایت له ایبک ښار څخه له درکه شوي و. نن یې مړي د ایبکو د ښار په څنډه د پراته غر په لمن کې وموندل شول. د جوزیانو ولایت محلي چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو کسانو تېر ماښام د دغه ولایت د ملي امنیت د ریاست د لوجستیک امیر په ډزو وژلی دی. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې هند وایي چې سږ کال یې اقتصاد ډېره زیاته وده کړې ده. د خبرونو تفصیل. هغه دوه کوچنیان چې یو یې لس کلن او بل دولس کلن و او څلور ورځې د مخه د سمنګانو د ولایت له ایبک ښار څخه له درکه شوي و. نن یې مړي د ایبکو د ښار په څنډه د پراته غر په لمن کې وموندل شول. د سمنګانو د امنیې قمندان جنرال عبدالرزاق الخانی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کوچنیانو مړي یې خپلوانو ته سپارلې دي او تر اوسه پورې د دوی د وژل کېدو علت نه دی څرګند شوی. د زیاته کړه چې په دې اړه اوس پلټنې روانې دي چې آیا دغه کوچنیان په طبي مرګ مړه شوي دي او که چا وژلي دي. د دغو کوچنیانو یو خپلوان ازادي راډیو ته وویل چې دوی نه له چا سره کومه شخصي دښمني درلوده او نه ورڅخه چا د دوی د اختطاف په بدل کې پیسې غوښتې وې. د جوزان ولایت محلي چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو کسانو تیر ماښام د دغه ولایت د ملي امنیت د ریاست لوجستیک امیر په ډزو وژلی دی. د جوزان ولایت د امنیې قمندانۍ د امنیت امیر سمونوال محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل چې د لوجستیک امیر سمندر خان د اختر د رخصتیو لپاره خپل کور ته تللی و چې په لاره کې پرې برید وشو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پیخي مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغان او ائتلافي ځواکونو چارواکي وایي چې د یعقوبیو په ولسوالۍ کې یې درې میدونه کشف او شنډ کړي دي. د یعقوبیو د ولسوالۍ د جنایي څانګې مشر میرعالم ګل ازادي راډیو ته وویل چې دغه میدونه یې مخکې له دې چې کومه ناوړه پیښه رامنځته کړي شنډ کړي دي. طالبان دا کوي چې په یعقوبیو ولسوالۍ کې یې د ملي اردو یو موټر الوزولی دی او پکې سپاره سرتیري ټول وژلي دي، خو دولتي چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي. د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي اداره وایي چې کار د پیسو په مقابل کې پروژې په دریو ولایتونو کې پلي کړي ده. د غیداری په خپلې یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دغه پروژې په غور، کونړ او زابل ولایتونو کې پیل کړي ده. اعلامیه زیاته وی چې په دغه پروژه کې په سلګونو خلکو کار موندلی چې له یوې خوا د خپل ولایت په بیارغونه کې برخه واخلي او له بلې خوا یې اقتصاد پرې وده مومي. خلکو د دغو پروژو هرکلی کړی دی او زیاته وی چې دغه ډول پروژې باید نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. او د امین جان خوستی د صرافی د معلوماتو لمخې نن په کابل کې افغانۍ د بهرنی وسارو په وړاندې داسې بدلیږي: یو ډالر اته څلوېښت افغانۍ او څلوېښت پوله، یو یورو دوه اویا افغانۍ او شپېته پوله، یو پاوند نهه اویا افغانۍ او اتیا پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ او اتیا پوله، زر ایراني تومن اته څلوېښت افغانۍ او دېرش پوله، زر پاکستاني کلداري پنځه سوه درې اتیا افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له فریدي هوډ سیفي څخه واورئ.
د امریکا متحده ایالات وایي د ایران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو اندیښنو د لرې کولو لپاره د تهران وخت پای ته رسیدونکی دی. سپینې ماڼۍ د بیان وروسته هغې ورکړ چې ایران پرون اعلان وکړ چې د یورانیمو د غني کولو لس نوې بټۍ جوړوي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت ګیبس وویل دا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې لیکونو څخه د ایران بله ښکاره سرغړونه وي. د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد لخوا دغه اعلان څو ورځې وروسته له هغه کیږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې تهران له دې عمله وغنده چې دغسې یوه بټۍ په پټه جوړه کړې ده. جرمني په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید میلیبند ایران په دې تورن کړ چې هڅه کوي نړیواله ټولنه ولمسوي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وویل ایران باید وکولی شي چې په کال کې له دوه نیم سوه نه تر درې نیم سوه پورې د اټومي سون مواد تولید کړي او د سنترفیوج په دغو نوو بیړیو په دغه نوو بیړنیو دستګاو سره کېدی شي ټاکلي هدف ته ورسیږي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر سلطانی وویل دغه بټۍ به تر غرونو لاندې په داسې شکل جوړیږي چې له پوځي حملو څخه به خوندي وي. د ایران د صدا او سیما دولتي رسنۍ وایي چې د 59 بټیو ځای مشخص شوی دی او په دوو میاشتو کې به یې د جوړولو کار پیل شي. د یو بل خبر له مخې د روسیې د انرژۍ وزیر ژمنه وکړه چې د ایران د اټومي انرژۍ د لومړنۍ بټۍ د جوړولو کار به ډیر ژر بشپړ کړي. سرګی شماتینکو دا خبره په تهران کې د ایران د تیلو له وزیر مسعود میر کاظمی سره له خبرو وروسته وکړه. شماتینکو وویل چې د نومبر د میاشتې په نیمایي کې تخنیکي مسایلو د بوشهر د اټومي بټۍ د جوړولو کار ځنډولی او د روسي اوتو مستروی اکسپرت دولتي کمپنۍ به چې د دغې بټۍ ټیکۍ اخیستې ده ونشي کولی چې له پلان سره سم د روان کال تر پایه پورې د جوړولو کار بشپړ کړي. ښاغلي شماتینکو د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو د لسو نورو بټیو د جوړولو د پلان په اړه له څرګندونو ډډه وکړه. د ازادي راډیو ده. د هند حکومت وایي چې د هیواد اقتصادي د روان کال په دریم فصل یعنې له جولای نه تر سپتمبر میاشتو کې په 3.9% وده کړي چې له انتظار ډیره لري وه. دا په هند کې چې د آسیا دریم ستر اقتصادي قدرت بلل کیږي په شپږو فصلونو کې د اقتصادي چټکې ودې ښکارندوی کوي. اقتصاد پوهانو په دریم نیمایي کې په 3.3% ودې اټکل کړی وو. کارپوهان وایي صنعتي قوي تولیدات او د حکومت اقتصادي هڅونکو پلانونو له دغې اقتصادي چټکې ودې سره مرسته کړې ده. د هالند خي اړخي ګوند چې د هالند ازادۍ د ګوند په نوم یادیږي نن ویل له حکومت به وغوړي چې په دې هیواد کې د جمعتونو پر سر د منارو د آبادیو د بندولو په اړه ټول پوښتنه وکړي. تر دې دمخه په سویس کې هم ورته مسلې ته رای ورکړې شوې وي. د هالند ازادۍ د ګوند مشر د خپل هیواد یوې ورځپاڼې ته ویلي موږ له حکومت څخه غواړو چې که ممکنه وي د سویس په شان د منارو د جوړولو په باب ټول پوښتنه وکړي. د هالند ازادۍ ګوند چې پر اسلام او مهاجرو ډېر انتقادونه کوي اوس په خپلې ولسي جرګې کې یو نیم سل کرسیو څخه نه لري. د شنبه پورې سره له دې چې حکومت د داسې یو حرکت مخالفت کاوه د سویس ډیرو رای ورکونکو د مسلمانانو پر جمعتونو د منارو پر جوړولو د بندیز لګولو وړاندیز ته مثبت رای ورکړي. د روسیې د شمالي قفقاز په سیمه داغستان کې د ریل د پټلۍ په لاره نن سهار 14 شوه. راپور وایي په پیښې کې چاته زیان نه دی رسیدلی. تر دې دمخه د جمعې په ماښام په بل اورګاډي باندې ورته 14 شوه چې له مسکو څخه د سن پیټرسبورګ خواته روان و. د جمعې د ورځې په پیښې کې 15 تنه ووژل شول او له 100 ډیر ټپیان شول. او د ایټالیا صدراعظم نن بلاروس ته ځي. دا له څه باندې 2 لسیزو څخه لومړنی د لویدیز یو مشر دی چې دغه هیواد ته په سفر ځي. د دې سفر هدف د لویدیز او بلاروس ترمنځ له اوږدې مودې سړو اړیکو پیاوړتیا خودل شوې ده. داود ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو ته وایي چې د سهار له او د ماخام تر او خبرونه کوي. په پاتې خبرونه کې راپورونه لرو. د برتانیې صدر اعظم له پاکستانه غوښتنه کړې چې د القاعده شبکې پر ضد جدي اقدام وکړي او د اسامه بن لادن د لټون هڅې ګړندۍ کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان شېبې رانږدې کېږي، ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې هم د ډیموکراتانو او هم د جمهوري غوښتونکو لخوا تر فشار لاندې دی. په دې اړه به یو تحلیل واورئ. یو شمیر افغان میرمنو له ولسمشر حامد کرزي غوښتنه کړې چې د هیواد په چارو کې د دوی ونډه زیاته کړي.
افغانستان کې نه تنها یوازې د ښځو بلکې د افغانستان د جوړولو بیا رغونې په پروسه کې هم د ښځو برخه څرګنده شي.
په هلمند کې بیا د ولایتي شورا یوې غړي له هغو اجرااتو رضایت ښودلی چې د ښځو لپاره په دې ولایت کې شوي دي.
والی صاحب ډېر فعال دی، ډېر کارونه هلمند ولایت د ښځو په بخش کې ډېر کارونه کړي دي.
په وروستۍ برخه کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام هم اوریدای شي. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ټاکل شوې ده چې سبا سه شنبه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي روښانه کړي. د دې ستراتیژۍ د اعلان په درشل کې د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون څرګنده کړې ده چې د پاکستان له مشرانو سره به وګوري او ترې وبغوړي چې په داسې وخت کې چې لویدیز په افغانستان کې خپل ستراتیژي تطبیقوي، پاکستان باید د القاعده شبکې جرړې وباسي. دوی د همداراز ګواښ کړی چې که داسې ونشي نو کومې مرستې چې له اسلام آباد سره کیږي هغه به ونشي. په دې اړه د لویدیځو اژانسونو په استناد احمد شیبر راپور راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته په اقتصادي او پوځي برخو کې د مرستو وړاندیز کړی دی. دا وړاندیز د واشنگتن پوسټ ویب پاڼې په وینا پرېښته شوی دی چې اسلام آباد له مخالفو وسلوالو سره جدي چلند وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل ویبسایټ کې د حکومتي چارواکو په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې ده څرګندوي چې د امریکا د ملي امنیت په برخه کې د بارک اوباما سلاکار جیمز جونز دغه خبره په نومبر کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته کړې وه. پر پاکستان تور پوری شوی دی چې په هند او افغانستان کې د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. د واشنگتن پوسټ رپورټ په داسې وخت کې خپور شوی دی چې ټاکل شوی ده سبا ماښام د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما د نیویارک په پوځي اکاډمۍ کې وینا ورکړي او احتمالا په دې وینا کې افغانستان ته د لسکونو زرو نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړي. ورځپاڼه وړاندې د یو امریکایي مسول په وینا وایي چې په افغانستان کې بریالیتوب له پاکستانه پرته ممکن نه دی. بل لور ته د افغانستان په اړه د بارک اوباما د مهمې وینا په درشل کې د برېټانیا سری اعظم ګورډن براون ویلي دي چې پاکستان باید د ترسانو د ځپلو لپاره ډېر څه وکړي او د القاعده شبکې د مشرانو جرړې له خپل هېواده وباسي. داسې باور کېږي چې د القاعده شبکې مشر اسامه ابن لادن او د هغه مرستیال ایمن زواهري په پاکستان کې چیرته پټ دي. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان له سری اعظم یوسف رضا ګیلاني سره په لندن کې ګورډن براون خبری کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا په لویدیځو هیوادو کې داسې شک کېږي چې له افراطیانو سره اسلام آباد دوه مخی چلند کوي، داسې چې د پاکستان په پوځي استخباراتو او د استخباراتو په داخلي څانګه کې یو شمېر مهم کسان دې ته خوشاله دي چې په میلیاردونو ډالر له غربه ترلاسه کړي او ژمنه وکړي چې له وسلوالو سره به جګړه وکړي. د القاعده او طالبانو ډلې به وځپي، خو په حقیقت کې یا له دغو ډلو سره مرسته کوي او یا لږ تر لږه له هغوی سره له جګړې ډډه کوي. خو د برېټانیا سری اعظم ګورډن براون وایي چې دی به د پاکستان مشر ته دا څرګنده کړي چې ترسانو سره په جګړې کې خپلې ژمنې ترسره کړي، کنه په راتلونکي کې به له دغه هیواد سره مرستې ونه شي. ګورډن براون زیاته کړه چې په راتلونکو ورځو کې به له پاکستاني مشرانو سره خبرې وکړي او دا به ورته ووایي چې کله موږ خپله دا ستراتیژي عملي کوو چې د افغانستان ځواکونه روزو، نو تاسو د پاکستان دننه القاعده شبکه وځپئ. دغه شبکه چې هم د پاکستان حکومت تهدیدوي، هم د پاکستان خلک او هم نور نړۍ.
د برتانیا د صدر اعظم ګورډن براون د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې پاکستان ته ګواښ کړی چې کچرته په دې هیواد کې د القاعده شبکې جرړې ونه باسي او په دې ځای کې د وسلوالو د القاعده سره د تړلو وسلوالو ځالې له منځه یونسي، نو لویدیز به خپلې مرستې له پاکستان سره بندې کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د زیاتوالي د اعلانولو په درشل کې هم د خپل دیموکرات ګوند غړو او هم د جمهوری غوښتونکو تر فشار لاندې دی. پر دې سربېره په وروستیو کې پر اوباما نړیوال فشارونه هم زیات شوي دي. ټاکل شوی ده چې اوباما د افغانستان د جګړې په اړه خپل ستراتیژي د افغانستان په وخت د چهارشنبې سهار په 15 بجو د ویسټ پوینټ په پوځي اکاډمي څخه په وینا کې ملت ته په وینا کې له هغه ځایه اعلان کړي چې البته د امریکا په وخت د سه شنبې د ورځې نه وخت راځي. د بارک اوباما د نوې ستراتیژۍ په اړه یو شمېر ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي او د امریکا خلک چې ورستر بلې د افغانستان له جګړې څخه ستومانه شوي د څو پوښتنو لپاره د ځواب موندلو په لټه کې دي. په تېره بیا دوی غواړي پوه شي چې د امریکا متحده ایالات به څومره وخت په افغانستان کې پاتې شي، واشنگتن به په څه ډول د جګړې لګښتونه تامینوي او د افغانستان له ولسمشر څخه څه ډول غوښتنې به وشي. رویترز آژانس په دې اړه لیکي د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي په افغانستان کې د عسکرو د زیاتېدو د پلان د لګښتونو پر زیاتوالي ټینګار کوي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي جمهوري غوښتونکو سناتور ریچارډ لوګر له سی این این ټلویزیون سره په خبرو کې دا پوښتنه مطرح کړه چې هیواد د دغه خاص وضعیت په برخه کې چې لګښتونه یوازې د تروریزم او د القاعده ضد جګړې په اړه نه څرخي، څومره د لګښتونو د تامین وړتیا لرلی شي. خاغلی لوګر وویل چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د عسکرو د زیاتېدو په پریکړې سره د امریکا د خلکو او نړیوالې ټولنې ملاتړ بېرته راجلب کړی او پر یو سم مسیر حرکت پیل کړی دی. سپینې ماڼۍ اټکل کړی چې افغانستان ته به په هر یو استول کېدونکي عسکر د کال تر یو میلیون ډالرو پورې لګښت راځي او د دېرش نه تر څلوېښت زرو پورې د نورو عسکرو استول به په افغانستان کې د جګړې لګښتونه د کال له دېرشو نه تر څلوېښت میلیارډو ډالرو پورې ورسوي. ډیموکراتان بیا دومره زیات افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو لپاره د اوباما له پریکړې څخه ملاتړ نه کوي او غواړي دا ډاډ حاصل کړي چې ولسمشر بارک اوباما د ولسمشر کرزي پر حکومت فشار راوړي چې د اداري فساد مخه ونیسي او په تدریجي خارجي ډول د امنیتي چارو مسؤلیت په خپل لاس کې واخلي. د سنات دفاعي چارو د کمیټې رئیس ډیموکرات سناتور کارل لیفن وویل په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب اساسي ټکی دا دی چې د طالبانو په وړاندې د جګړې مسؤلیت په خپل افغانانو ته وسپارل شي. ښاغلی لیفن وویل مسله دا ده چې افغانستان ته د نورو عسکرو لیږل څومره د افغان امنیتي ځواکونو روزنه ګړندۍ کولی شي. د هغه په وینا ولسمشر اوباما باید په دې اړه توضیحات ورکړي. د امریکا د استازو د جرګې غړي ډیوډ اوبی چې ډیموکرات او پر جنګي مصارفاتو د حکومتي بودیجې د څارنې مسؤلیت ورلغاړه دی، په دې باور دی چې پر هغو پیسو چې د افغانستان پر جګړې لګیږي د دې هیواد دننه لګولو ښې لارې چارې موجودې دي. یو شمېر نور بیا په دې نظر دي چې که ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر زیاتوي نو باید له نورو هیوادونو هم وغواړي چې په دې برخه کې ورته اقدام وکړي. خپلواک سناتور برنی ساندرز وایي دا ادعا نشي درک کولای چې په داسې حال کې چې امریکا په دې جګړه کې مهم رول لوبوي نورو هیوادونو ځان غلی نیولی دی. هغه زیاته کړه په دې اړه ښه احساس نه کوي چې د امریکایانو د مالیې پیسې او امریکایي عسکر د دې جګړې ته چې نور هیوادونه هم پکې ښکېل دي واستول شي. د جمهوري غوښتونکو ګوند سناتور لنزی ګراهم چې افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو پلوی دی وایي اوباما باید په دې اړه جدي وي چې له دې کاره د هغه هدف څه دی، آیا په دې کار سره د افغانستان جګړه ګټل کېدی شي که نه.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
نن په مکه معظمه کې د حج د مراسمو وروستۍ ورځ ده. په پام کې ده چې سر له سببه د افغانانو په ګډون له سعودي عربستانه د ټولو حاجیانو خپلو هیوادو ته د بیرته ستنېدو چارې پیل شي. د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه په مکه معظمه کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. تورمن صاحب سلام، مخکې لدې چې نورو پښتنو ته ورشو، د شیبه په کومو مراسمو تاسو او حاجیان مصروف یاستئ؟
ول تکل ستر چل د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره ما تقریبا یو ساعت مخکې طواف وېدا د خدای پامانۍ د طواف مراسم پر ځای کړل او ټول حجاج ډله ډله د حرم شریف ورته ځي او د خدای پامانۍ یا د طواف وېدا مراسم پر ځای کوي. ځکه افغان حجاج ډله دې دوی ته کېدای شي چې یو ساعت مخکې یا نیم ساعت مخکې پخوانۍ تجربو دا ورښودلې ده چې دوی د شاید احوال راشي چې داسې پرواز لري، نو ځکه دوی غواړي چې طواف وېدا د خدای پامانۍ طواف مخکې له مخکې دغه مراسم ترسره کړي چې بیا د پرواز لپاره دوی آمادګي ولري. ما چې د اریانا افغان هوایي شرکت د یو مسؤول نه پوښتنه وکړه، څو شېبې مخکې هغوی راته وویل چې سبا به د اریانا افغان هوایي شرکت پروازونه د کابل په لوري پیلېږي او هره ورځ به دوه پروازه وي چې تقریبا 1500 حجاج به د کابل نړیوال هوایي ډګر لري.
تورمن صاحب تاسو د افغان حاجیانو د بلا تکلیفۍ خبره وکړه چې تاسو ویل نه پوهیږي چې دوی ته کېدای شي ناڅاپه وویل شي چې ورځي او حرکت وکړي مخ د کابل په لور، نو که چیرته دا بلا تکلیفي نه وای داسې مراسم شته چې لا هم پاتې وي او که فرض نه وي سنت وي او حاجیان مجبور وي چې هغه ترسره کړي؟
بلې، په مکی معظمه کې هغه د وروسته د طواف د اوښو خدای پامانۍ یا وروسته که مراسم نه دي پاتې، ولې هغه جام چې ناوخته مکی معظمې ته رارسېدلي دي او مدینې شریف ته ځي لاړ د هغوی عبادات په مدینې شریف کې پاتې دي. دغه حاجي صاحبان باید مدینې شریف ته لاړ شي، هلته خپل مراسم پر ځای کوي چې هغه سنت مراسم دي او وروسته له هغې نه بیا کولی شي چې خپل ټکټونه بوکي او د
افغانستان د حج او اوقاف وزارت مخکې ویلي وو چې هغه کسان چې عمر یې له 15 کلونو زیات دی او همداراز هغه میرمنې چې حمل تکلیف لري هغه نشي کولای چې د حج مراسمو ته لاړ شي. اوس د افغان حاجیانو د تلفاتو راپورونه رارسېدلي دي، دا تلفات ستاسو د معلوماتو له مخې څومره دي او په کومو دلایلو؟
بله، دغه خبره خوشحالي وه، خو خلاف د قانون حاجي صاحبان چې دغه شرایط درلودل دوی راغلي دي د حج لپاره. فقط 11 کسه سږکال افغان حجاج مړه شوي دي چې دوی په ترافیکي پېښو کې مړه شوي او 10 په خپل مرګ، او دغه 10 چې په خپل مرګ مړه شوي په دې کې زیاتره حاجي صاحبان داسې دي چې سنې له 15 پورته تر 80 کلونو پورې وو، چې دا اکثره ویل کېږي چې افغانستان د ولایتونو نه را لېږل شوي دي. زمن یوه امیدواره بی بی حاجی هم چې دلته د اچ مراسمو کې ګډون کړی و او په ملای شریف کې راپورونه له مخې چې دلته یو ماشوم نړۍ ته راوړو نو داسې راپورونه را رسېدلي دي.
د دې ماشوم په نوم باندې خو نه یې خبر چې څه یې پیښه
نوم خو معلومات نشته چې جنسیت نارینه دی او که ښځینه. خو ښځینه وي اکثره ویل کېږي چې په تېرو کلونو کښې چې دلته داسې پېښې کېدې نو یا مروه یا صفا داسې نومونه ورباندې ښودل کېږي.
ډېره زیاته مننه کوم اجمل تورمن په مکه معظمه کې.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
یو شمیر افغان میرمنې وایي چې په تیرو کلونو کې لکه څنګه چې لازمه وه په سیاسي پریکړو کې ښځو ته برخه نه ده ورکړل شوې او باید چې په نوي حکومت کې د دوی ونډه پراخوي. دوی وایي په تیرو انتخاباتو کې ښځو په رایه اچولو کې ډېره برخه واخیسته او باید چې ولسمشر حامد کرزی په نوې کابینه کې د دوی ګډون ته ډېره پاملرنه وکړي. دوی همداراز څرګندوي چې ښځې په سیاسي، اقتصادي او د هیواد د چارو په نورو ډګرونو کې کولی شي خپل مسؤلیت د نارینهو په څیر ترسره کړي او باید په دې چارو کې د فعالیت زمینه ورته برابره شي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس حامد کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې خپل نوې کابینه اعلان کړي، یو شمېر ښځې غوښتنه کوي چې باید په نوې کابینه کې ښځو ته زیاته برخه ورکړی شي. دوی وایي په تیرو کلونو کې لکه څنګه چې لازمه وه ښځو په سیاسي برخو کې ونډه نه درلوده او له دې وروسته به دا بې عدالتي ونه زغمي، ځکه چې د دوی په خبره ښځو په تیرو انتخاباتو کې ډېره برخه درلوده. د ولسي جرګې غړې شکریه بارکزی د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په نوې کابینه کې ښځې په یو وزارت قناعت نه لري، بلکې د خپلو ټولو سیاسي حقوقو د ترلاسه کولو غوښتونکي دي.
راتلونکې کابینه به حداقل 15 ښځې د وزیرانو په صفت باندې ولرو. زه غواړم ښځو په هغه وزارتخانو کې راشي واقعي ډول باندې وشي کولای د تصمیم ګیری په چوکۍ کې چاره په افغانستان کې نه تنها یوازې د ښځو بلکې د افغانستان د جوړولو بیا رغونې په پروسه کې هم د ښځو برخه څرګنده شي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو نه وروسته ښځو ته په سیاسي برخو کې د فعالیت کولو زمینه مساعده شوه او په تیرو څو کلونو کې د ولسمشر کرزی په کابینه کې یو وزارت هم ښځو ته ورکړی شوی دی. دغه راز د ملي شورا نږدې 1.5% هم ښځې جوړوي او په ځینو وزارتونو کې هم یو شمېر ښځې د وزیرانو د مرستیالانو په توګه وظیفه ترسره کوي او د بېلابېلو ادارو ریاستونه هم په غاړه لري. خو د افغانستان د ښځو د سراسري شورا مشره سوریا پرلیکا وایي چې په تیرو څو کلونو کې ښځو ته په سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې سمبولیکه او کمه ونډه ورکړی شوې ده. سوریا پرلیکا ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو انتخاباتو کې ښځو پراخ ګډون کړی او باید چې په نوې کابینه او حکومت کې د دوی ګډون هم د پام وړ وي. دا وایي له ښاغلي کرزی نه غواړو چې د خپلو نورو ژمنو ترڅنګ د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو مسله په پام کې ونیسي او په کابینه کې د ښځو شمیر زیات کړي. د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې 85% ښځو برخه واخیسته. ښځې د انتخاباتو مالکانې دي او دا غواړي چې باید پیاوړی سیاسي حضور ولري. په عین حال کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو او کلیو کې ډېر شمېر ښځې چې ویل کېږي دا مهال له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي وایي چې ښځو ته په سیاسي برخو کې د ګډون ترڅنګ باید د دوی د ژوند د ښه کولو لپاره هم ډېر کار وشي. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې د دولت او نړیوالې ټولنې له هلو ځلو سره سره بیا هم تر ډېره له خپلو حقوقو څخه محرومې دي. حتی داسې ښځې او نجونې هم شته چې روغتیایي خدماتو او زده کړو ته هم لاسرسی نه لري. خو ولسمشر کرزی په خپلو انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې چې د افغانستان په ټولو برخو کې به ښځو ته له هر پلوه سهولتونه برابر کړي او په سیاسي برخو کې به هم د ښځو ګډون د پام وړ وي. خو دا چې څنګه په راتلونکي کې به معلومه شي.
د یو شمیر افغان میرمنو د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده چې وایي د افغانستان په راتلونکي حکومت کې باید دوی ته زیاته ونډه ورکړل شي. په کونړ کې چې د افغانستان د نورو سیمو په څیر د نجونو جبري ودونه او د ولوار او بدو په بدل کې د ښځو ورکړه ډېره معموله ده، دیني عالمان اوس دا دود ناروا بولي. دوی وایي چې د وړو نجونو نکاح او په بدو کې د ښځو ودول ناروا او غیر شرعي کار دی. دا علما سپارښتنه کوي چې عام خلک او دیني عالمان باید له دې ډول نکاح څخه ځانونه وساتي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري دا راپور را استولی.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا یو تنغړی مولوی عبید الله بهاري په یوې غونډه کې اعلان وکړ چې شریعت خزو او نرو ته یو ډول حقوق ورکړي او باید چې مسلمانان د اسلام په ټولو اصولو او قوانینو عمل وکړي او خزو ته د دین په رڼا کې په پیسو، جایداد او د ژوند په ټولو اړخونو کې خپل حقونه ورکړي.
لکه څنګه چې انسان وینه په بل انسان باندې حرامه ده، د خزې عزت لوټ کول، د خزې وینه توی کول، د خزې مال لوټ کول دام په منګاو تاسو باندې حرام. اسلام موږ ته عزت او تحفظ د مال، تحفظ د وینې، تحفظ د سر دامن ترا کړی دی. خزه هم د محور کې شامله ده او باید موږ او تاسو د دې د وینې قدردانې او د دې د وینې، د دې د مال، د دې تحفظ وکړو، ځکه اسلام د تحفظ دین دی، د حق دین دی چې باید موږ او تاسو د حق دوی ته ور.
هغه ویل په کونړ کې دینی عالمانو پریکړه کړې چې د وړون جنو د بدل یا شغار او د دښمنیو په بدل کې د ورکول کېدونکو ښځو په نکاح کې برخه وانخلي.
په نکاح کې یو شرط ایجاب و قبول دی. ایجاب و قبول د جانبینو نه دی، هم د نر نه هم د خزینه. چې کله مهر تعین نشي نو عالم نشي کولی چې دغه نکاح وتړي. دریم شرط شواهد دی. چې کله شواهد موجود نشي په نکاح کې نو هغه نشي کولی چې هغه نکاح وتړي. د جبر په نکاح کې شواهد نه، دویم د جبر په نکاح کې تعین د مهر نه، او د جبر په نکاح کې ایجاب و قبول نه. که د یو طرف نه نو د بل طرف نه. نو هیڅ کله د جبر نکاح په شریعت کې نه روا ده او نه یو عالم دا اجازت خپل ایمان او خپل اسلام ورکی چې هغه د جبر نکاح وتړي. په دې ډول سره به هیڅ یو عالم چې هغه د جبر نکاح وتړي، د وړې نکاح وتړي، د شغار نکاح وتړي او د هغې ښځې نکاح وتړي، د جهالت د دور نه چې کوم رواج راتلی چې هغې ته د سوري نکاح وي، هغه ښځه چې په بدو کې ورکړی شي.
مولوی بهاري وویل نن نړیوالو د ښځو د حقوقو په باب بیلابیل تبلیغات پیل کړي او له مسلمانانو غواړي چې د غربي نړۍ په څیر ښځو ته حقونه ورکړي، هغوی د سیګریټو او د نورو کمپنیو د اشتهارونو لپاره وکاروي.
چې ښځه د یو ټلیفون د روشن او د بیسیم د کمپنۍ د شهرت دپاره، د سیګریټ د شهرت دپاره، د یو کمپنۍ د اشتهار دپاره، د یو رقص د اشتهار دپاره، یو لباس د اشتهار دپاره استعمالول د انساني کرامت ته بې احترامي ده او دا د قرآني احتراماتو څخه سرغړونه کوي.
د کونړې اوسیدونکي میرمن مریم ازادۍ راډیو ته وویل دینی عالمانو چې کومه پریکړه کړې دوی ملاتړ کوي او د هغو حقوقو غوښتونکي دي چې کوم د اسلام مقدس دین ښځو ته ورکړي دي.
ښځو ته چې اسلام کوم حقونه ورکړي موږ هغه غواړو. تعلیم غواړو په پرده کې، موږ غواړو چې ډاکټر ته پرده کې لاړ شي.
د کونړ دینی عالمان په داسې حال کې د وړون جنو د شغار او په بدو کې د ښځو ورکولو سخت مخالفت کوي او دغه کار له اسلام څخه لری ګڼي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې په بدو کې ښځې ورکول کیږي او د پیسو په بدل کې وړې نجونې په نکاح ورکول کیږي. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
وړاندې په خبرونه کې د ښځو ځانګړی اونیز پروګرام لرو او همداراز د سپورت اونیز پروګرام، خو تر هغه مخکې د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه چې حمید مومند کړې ده.
ویسا په خپل لومړي مخ کې د نړیوالو رسنیو په حواله په غټو ټکو سره لیکلی چې له اختر وروسته د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیلېږي. ورځپاڼه په دوام کې لیکلی چې په دې خبرو کې چې د الجزایری عبدالله انس په منځګړیتوب ترسره کیږي، د ملا عمر لخوا د نوموړي د بهرنیو چارو مسؤول محتشم آغا برخه لري او برطانیه، سعودي عربستان او پاکستان هم په دې خبرو کې شریک دي. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو بحث کړی، خو لیکلی دی چې دا خبرې هله ګټورې ثابتېدلی شي چې د افغان دولت او چارواکو لخوا مقبوط لشي او نړیواله ټولنه ملاتړ وکړي. ورسپانه په بل ځای کې د برتانی د لوی درسیز د وینا دا ټکی راخسته چې دوی په افغانستان کې خپل لار روکه کړي او وست ناټو د حقیق بیا مونډلو ته اړتیا لري، سو د بری زمينه ورته برابر کړي. هیواد په خپل سر مقاله کې د برتانی د لومړي وزیر پر وسیو سرګندونو تبصره کړي چې پکې د افغانستان په اړه د یوې نړیواله غونډې د جوړولو یادونه شوې او لیکلي چې په دا ډول غونډو کې باید د افغانستان واقعیتونه او ګټې په پام کې ونیول شي. ورسپانه د برتانی او د کاناډا د لومړي وزیرانو او د ملګرو ملتونو له منشي بانک مون سره د ولسمشر کرزي د ټلیفوني خبرو په اړه هم یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې په دې خبرو کې هم په کابل او لندن کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو غونډو په اړه خبرې شوې. په ورځپاڼه کې د افغان ماشومانو روان حالت ته هم کتنه شوې او د دوی د ژوند د ښه والي لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې. راهنه جات هم په یو مطلب کې د لندن په غونډه تبصره کړې چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې د برتانیې لخوا جوړیږي او لیکلی دی چې دا غونډه د افغانستان د روان حالت د څېړلو لپاره جوړیږي. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې بیا افغانستان کې د امریکا او د نړیوالې ټولنې د هڅو د پاتې راتلو لاملونه څېړلې او لیکلې دي چې د دې یو اساسي علت د افغانستان د موجوده واقعیتونو نه درک کول دي. ورسپاڼې په بل مطلب کې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په هڅو تبصره کړې او دا سپارښتنه یې کړه چې د فساد د له منځه وړلو لپاره حکومت باید له حزبي او سیاسي مصلحتونو څخه ځان وباسي. ورسپاڼې په بل څېړنیز مطلب کې د افغانستان په اړه د پاکستان روانو سیاستونو ته په اشاره لیکلې ده چې نړیواله ټولنه باید پاکستان تر فشار لاندې ونیسي. اصلاح افغانستان په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیسان په خپله سرمقاله کې د برتانیې د لومړي وزیر پر روسیې څرګندونو او د افغانستان په اړه د جوړېدونکو غونډې په اهدافو تبصره کړې او په دې ترڅ کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د ملاتړ په جلبولو ټینګار کړی دی. خو اصلاح به په هیواد کې د پخلاینې په بهیر او له وسلوالو مخالفینو څخه د ولسمشر کرزي په روسیې غوښتنې بحث کړی او لیکلی دی چې جګړه په سوله پای ته رسیږي. او افغانستان ټایمز په خپله سرمقاله کې په هیواد کې د امن او ثبات په ټینګښت کې د افغان ځواکونو پر رول تبصره کړې او په دې ترڅ کې د برتانیې د لومړي وزیر روسیې څرګندونو ته په اشاره لیکلی دی چې افغانان باید د امنیت په ټینګښت او له وسلوالو سره په جګړه کې مرکزي رول ولوبوي.
د ماسپښین دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو د سپورت او نورو مطالبو د سپورت یونیس پروګرام او نورو مطالبو له وړاندې کولو مخکې دا د فریده اوټ سیفی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
هغه دوه ماشومان چې یوې لسکلن او بلې دولسکلن وو او څلور ورځې د مخه د سمنګانو د ولایت لایبک ښار څخه له درکه شوي وو، نن یې مړی د ایبکو د ښار په څنډه د پراته غره په لمن کې وموندل شول. د جوزجان ولایت محلي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو کسانو تیر ماښام د دغه ولایت د ملي امنیت د ریاست د لوجستیک امیر په ډزو وژلی دی. د افغانوي تلفظ واکونو چارواکي وایي چې د یعقوبیو په ولسوالیو کې درې ماینونه کشف او شنډ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي اداره وایي چې کار د پیسو په مقابل کې پروژې په درې ولایتونو کې پلي کړي ده. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو اندېښنو د لرې کولو لپاره د تهران وخت پای ته رسیدلی. په برلین کې د اسرائیل او جرمني د کابینې نننۍ پلان شوې غونډه له دې کبله ځنډېدلې چې د اسرائیل صدراعظم ناروغه شوی. د هالند خي ارخي ګوند چې د هالند ازادۍ د ګوند په نوم یادېږي نن وویل له حکومت به وغوړي چې په دې هیواد کې د سیویس په شان د جمعتونو پر سر د منارو د آبادولو د بندولو په اړه ټول پوښتنه وکړي. د چین په یوې درې کې نن یو بس موټر لاندې ولوېده چې لس تنه پکې مړه شول. او د روسیې د شمالي قفقاز په سیمه داغستان کې د ریل د پټلۍ په لاره نن سهار چاودنه وشوه چې څوک پکې نه دی ټپي شوی.
زموګاګله ازادي رادیو اوري.
د لوبو له میدانه بیوټیفلی هټ واز ان دی اير بټ نو چانس.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنۍ
د سپورت اونیس پروګرام ته خرغلاست. قدرمن اوریدونکو، نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عرب اماراتو له ټیم سره د فائنل لوبه کوي. په دې اړه د همدې خبرونه په دوام کې د لوبه له میدانه مستقیم راپور درکو او ګورو چې لوبه په څه وضعیت کې ده. خو له هغه مخکې طاهر روخان د اروپا په کلبونو او همدارس د اروپا د ټیمونو د وروستیو لوبو د قهرمانۍ د لیگ د وروستیو لوبو د نتایجو په اړه معلومات درکوي.
قدرمنو اوریدونکو او د فوټبال د سپورت ګرانو مینوالو، د اروپا د چمپیونز لیگ د فوټبال د لوبو په لړ کې تیره اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو کې بیا هم ډېرې په زړه پورې مسابقې ترسره شوې چې پیل یې په لاندې ډول دي. د ایتالیا د فرنتینا او د فرانسې د لیون د ټیمونو ترمنځ لوبه یو د صفر په مقابل کې د فرنتینا د ټیم په ګټه ترسره شوه. د هنګری د ډبرسین او د انګلستان د لیورپول د ټیمونو ترمنځ لوبه صفر د یو په مقابل کې د لیورپول د ټیم په ګټه. د هسپانیا د بارسلونا او د ایتالیا د انټر میلان د ټیمونو ترمنځ لوبه 2-0 په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه ترسره شوه. د انګلستان د ارسنال او د رومانیا د لوتیخ د ټیمونو ترمنځ لوبه 2-0 په مقابل کې د ارسنال د ټیم په ګټه. د فرانسې د بوردو او د ایتالیا د ایونتوس تورین د ټیمونو ترمنځ لوبه 2-0 په مقابل کې د بوردو د ټیم په ګټه. د انګلستان د مانچستر یونایټیډ او د ترکیه د بشکتاش د ټیمونو ترمنځ لوبه 0-0 په مقابل کې د بشکتاش د ټیم په ګټه. د سکاتلند د ګلاسګو رینجرز او د جرمنی د شتوتګارت د ټیمونو ترمنځ لوبه 0-2 په مقابل کې د شتوتګارت ټیم په ګټه. د هسپانیا د ریال مادرید او د سویس د زیوریخ د ټیمونو ترمنځ لوبه 1-0 په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه ترسره شوه. د پرتګال د پورتو او د انګلستان د چلسیا ټیمونو ترمنځ لوبه 0-0 په مقابل کې د چلسیا د ټیم په ګټه ترسره شوه. او د ایټالیا د میلان او د فرانسې د مارسی ټیمونو ترمنځ لوبه 1-1 په مقابل کې مساوي ترسره شوه. ګرانو اوریدونکو، د اروپایي هیوادونو د داخلي لوبو د ځینو مهمو ټیمونو د مسابقو نتیجې په لاندې ډول دي. د انګلستان د پریمیر لیګ لوبي، مانچستر سیټي د هال سره 1-1 په مقابل کې، پروتسموت د مانچستر یونایټیډ سره 1-4 په مقابل کې د مانچستر یونایټیډ د ټیم په ګټه، ویست هام د برنلی سره 5-3 په مقابل کې د ویست هام د ټیم په ګټه، استن ویلا د تتنهام سره 1-1 په مقابل کې مساوي. د جرمنی د بوندس لیګ لوبي، نورنبرګ د فرایبورګ سره 0-1 په مقابل کې د فرایبورګ د ټیم په ګټه، ماینز د هامبورګ سره 1-1 په مقابل کې مساوي، هرتا برلین د فرانکفورت سره 1-3 په مقابل کې د فرانکفورت د ټیم په ګټه، برمن د ولسبورګ سره 2-2 په مقابل کې مساوي، مګلادباخ د شالکه سره 1-0 په مقابل کې د مګلادباخ د ټیم په ګټه، لیورکوزن د شتوتګارت سره 0-0 په مقابل کې د لیورکوزن د ټیم په ګټه، او هانوور د بایرن سره 0-3 په مقابل کې د بایرن د ټیم په ګټه. د اسپانیا د لا لیګ لوبي، والنسیا د مالورکا سره 1-1 په مقابل کې مساوي، اف سی سیویلیا د مالاګا سره 2-2 په مقابل کې مساوي. او د یکشنبه په ورځ دوه ډیر جالب مسابقې ترسره شوې، چې وایي د چلسیا او ارسنال ترمنځ و، چې دغه دواړه ټیمونه د انګلستان د ډیرو تکړه او مخکښ ټیمونو څخه دي. دغه لوبه 3-0 په مقابل کې د چلسیا د ټیم په ګټه تمام شوه. او بل لوبه د اسپانیا د ریال مادرید او بارسلونا د ټیمونو ترمنځ و. دغه لوبه د لیدل لپاره، چې دا هم د اسپانیا ډیر مخکښ ټیمونه دي، ډیر خلک راغلي وو. لوبه 1-0 په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه پایته ورسېده. تاسو ته ششوان او کامیابی غواړم.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ د 10 اوورونو په مسابقو کې د کویت ټیم ته ماتې ورکړه او پایلو به ته لار ومنده. لوبه د کویت ټیم پایل کړه او د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره په 12.1 اوورونو کې 115 منډې جوړې کړې. د کویت د ورکړل شوي هدف په جواب کې د افغانستان لوبډلې یوازې د دوو لوبغاړو په سوځیدو په 16.3 اوورونو کې 116 منډې جوړې کړې او دا لوبه یې وګټله او فاینل ته ووت. فاینل لوبه نن له متحده عرب اماراتو سره ده. افغانستان له دې مخکې سعودي عربستان، هانګ کانګ، سنگاپور، متحده عرب اماراتو او چین ته هم ماتې ورکړې وه. په دې سیالیو کې چې د لیندۍ په لومړۍ نیټه په دوبۍ ښار کې پیل شوې، د آسیا 12 هیوادونه برخه لري. د نننۍ لوبې په اړه چې فاینل لوبه د متحده عرب اماراتو سره ده، د نورو معلوماتو لپاره همدا شیبه د افغان ملي لوبډلې مدیر حقداد نوري له متحده عرب اماراتو څخه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. نوري صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. لوبه به حتمن جریان لري، تاسو موږ ته ووایئ چې څه پېښ شوي او د افغانستان ټیم په کوم موقعیت کې دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نن په 15 دقیقې کم د 2 بجو د متحده عرب امارات په وخت سره دغه مقابله شروع شوه، چې په شیر او خط کې موږ وګټله. اول هم خپل ځان ته د باري نوبت ورکړه چې موږ اوس بیټنګ روان ده، چې په څلور اورونو په بدل کې موږ 22 منډې جوړې کړې دي او 2 لوبغاړي سجدلې دي، چې اوس په پیچ باندې یعنی په کریز باندې نوروز منګل او محمد شهزاد محمدی ولاړ دي.
لوبغاړي خود دوه سوځېدلې دي، مګر نمره هم بدنه ده. دغه سی یو موقعیت په پام کې
او لوبغاړي هم متواصفانه چې کریم صادق په 15 بالونو شل منډې جوړې کړې وي، ډېر تیز روانو او ډېر ښه کې چې د متحده عرب اماراتو ټیم لوبغاړي شو هغه ډېر ښه کې چونیو. دغه نورسه نور علي هم لیگ بیفور او اوس محمد شهزاد او نورو ځنګل کپتان
دغه سی یو موقعیت په پام کې ساتلو سره چې نمرې زیات دي مګر لوبغاړي دوه سوځېدلې، څومره امیدوارې چې لوبه به ښه همدغه سی دوام وکړي لکه څنګه چې تاسو هیله لرئ؟
انشاءالله سل فیصد امید ماری چې موږ به دوی ته یو ښه ټارګټ ورکوو، ځکه چې موږ سره تر اتم نهمه پورې زموږ لوبغاړي دي هغه ډېر ښه بیټنګ کولی شي او د هر یو نه دا توقع کولی شو چې هر یو په کریز باندې ودرېده هغه موږ ته یو غټ ټارګټ ترلاسه کولی شي او هغه به انشاءالله افغانانو سره د تماشین راغلي او هغه افغانان چې په افغانستان کې چې په هر جي کې دي هغوی ته به د ښه تماشې یعنې د ښه خوشخبری نظر زیره ورکړي.
مبارک دی نوری صاحب، څه فکر کوئ چې د دې لوبې په اړه معلومات راکړئ چې دا د اول او دوهم مسابق مقام لپاره ده؟
چې دا دغه لوبه چې کوم د فائنل صرف د اول لپاره ده. مونږ خو
ستاسو آواز په یوه شیبه کې قطع شو چې مونږ ستاسو خبرې ونه اورېدې، کې تکرار کړئ.
مونږ دغه مقابله یعنی دغه فائنل میچ روان ده، دغه اخري لوبه روانه ده، دا د اول او د دویم پوزیشن لپاره ده. مونږ خو هم داسمه چې سیم فائنل وګټو، مونږ د ایشین گیم کوالیفای مونږ کړی ده.
بله،
نو دغه مقابله چې روانه ده لپاره ده، یعنی د کپ د غټ جام لپاره دغه مقابله ده.
بله، او دا بیا ستاسو په عمومي د کریر باندې، د افغانستان د ټیم په عمومي کریر باندې چې نور نړیوالو مسابقو ته بیا د دې مسابقو په ګټلو سره لار عمومي، په هغه کریر باندې ستاسو کوم تاثیر لري؟
ډیر زیات تاثیر لري. افغانستان د شیخ کرکټ کونسل کې باندې منګه دغه ټیمونو کې سچویشن بارشه پیدا کانګ دی د مخکې نه عمان.
نوری صاحب ستاسو آواز پرې کېږي هره شیبه، ستاسو آواز قطع قطع راځي هره شیبه،
لکه هوا چلیږي دغه وجه نه. ټیمونو کې به موږ په اول پوزیشن راځو، د هغه ملکونو چې ډېر انټرنیشنل لري لکه سریلانکا او هندوستان او پاکستان، د دوی په سیبه دې موږ وار راځي، یعنې څلورم پوزیشن به موږ راځو ان شاء الله. که دا موږ وکړو دغه نوروز منګل چکه ووهله، یعنې شپږیزه یې
ووهله،
د دې نه مخکې څلوریزه ووهله،
ډېره لا
او ډېر زیات افغانان راغلي دي او قومي ترانه د هغه نه مخکې د میچ شروع کېدو نه مخکې ډېره په جذبات سره دا اول ځل چې په متحده عرب اماراتو کې زموږ قومي ترانه په لاسپیکر باندې او ټول زیات باندې.
نوری صاحب مخکې له دې چې خدای پامانی در سره وکړو، دغه شیبه راته ووایي چې اوورونه څو ته رسیدلي او نمرې څو ته رسیدلي؟
پنځم اوور څلور بالا شوي دي او شپږ پنځوس منډې جوړې کړې دي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه حقدار نوری په متحده عرب اماراتو کې.
ستاسو له پیغامونو نه
د پایتخت اسلام آباد د پاکستان سره غږیږم. دا ازادي راډیو څخه زموږ دا هیله ده چې د ځوانانو په برخه کې باید د کرکټ د سپورت خبرونه ډېر زیات وړاندې کړي، په دې چې نن سبا ځوانان د کرکټ مینوال هم ډېر زیات دي او موږ د افغانستان د کرکټ سره ډېر زیات مینه لرو. نو تاسو زموږ هیله ده چې د کرکټ په برخه کې خپل مشتمل خبرونه ځوانانو ته وړاندې کړي او موږ هم ستاسو راډیو ډېر په شوق او ډېر په مینه باندې اورو.
ہلو، السلام علیکم، زما ډیر پښتیا باندې ستاسو سره مې په دې چې په لال پاکستان هم ځلې نه خبرې کوم چې په فائنل کې کرکټ ټیم په اړه کوم برخې وایي. ما په اصل له خدای دی چې فائنل وګټي د ډیر ویاړ خبره ده چې افغانستان یو ملي ټیم جهاني سپ په اصل سیمې فائنل ته فائنل ته وتل او ټول افغانان د هیله ده چې ورته دا وایي چې موږ به د فائنل د ګټون کې هیلې پلارې. موږ ډېر خوشحاله یو، موږ خوشحاله یو چې ازادي راډیو نه ماورې د سیمې فائنل ته وتل. په کارو کې نه ځایږم او سلام.
د سپورت پروګرام اوریده قدرمن اوریدونکو، په ټوټلو کې د ازادي رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ چې د خځو لپاره ځانګړې د خبرو
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پېږي، غټول اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه،
جوړونکې شریفه صافی،
سلام قدر منو اوریدونکو، هیله ده چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. په روانه خبرونه کې مو دغه مطالب تاسو ته برابر کړی دي. امیدوار میندو ته د موبایل د زیانونو په اړه په پیل کې غږیږو.
کوشش دی وکړئ چې دا په دوه ګوتو باندې ونیسئ چې تر څو شاوخوا د موبایل آزاد اوسي، هغه موجه چې کوم راځي چې هغه یوازې ټول اجازه نشي.
بیا به د هلمند ولایت ښځو پر وضعیت وغږیږو.
موږ د خیاطۍ کورسونه لرو، په اصطلاح موزیشي کورسونه لرو چې د سواد
او لکه د هر کله د ښځو په اړه څو لنډ خبرونه مو هم پیاڅ اتلي. راټول شوي مطالب زه شریفه صافی تاسو ته وړاندې کوم. وروستیو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې امیدوار میندې د موبایل تلیفون ډیر نه کاروي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا له موبایل نه خوریدونکي شواوې کېدای شي د امیدوارو میندو او د هغو راتلونکو ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. دا چې د موبایل تلیفون کارونه څنګه امیدوارو میندو او د هغو ماشومانو ته تاوان رسوي او کومې ستونزې رامنځته کوي، هغه به په کابل کې د شمس رحمان تورکی روغتون له متخصص ډاکټر محب رحمان تورکی نه واورو.
د موبایل استفاده په هغه ښځو کې چې دوی حمل لري او دوی د موبایل څخه ډېر استفاده کوي، کېدای شي چې د دوی ماشوم ته ډېرې ستونزې راپیدا کړي. اکثرا چې دوی په نس کې ماشوم په ګډه لري او دوی د موبایل نه استفاده کوي، یو تحقیق صورت نیولی ده چې هغه مورګانو چې ډېر د موبایل نه استفاده کړې ده د دوی ماشومان باندې تحقیق ورباندې شوی دی. کتل شوی دی چې په یو لوړه فیصدي سره دوی په مکتبونو کې زر چې نشي زده کولی. یو سروې ده چې 90% ښیي چې هغه ماشومان چې په مکتب کې دي د نور ماشومان دوی ضعیف حافظه لري، دوی یو شی زر نه شخص کوله، زر نه شي زده کوله. همدارنګ دوی عاطفي مشکلات لري، زر در اتبان کیږي، زر در غوسه ورزي. نه در هغه نور ماشومان ته چې د هغوی مورګانو د موبایل څخه استفاده نه کړي په هغه وخت کې چې دوی په نس کې د مور مو او یا ډیره کم استفاده کړي ده. بنان یو غټ نقص هم دار چې دوی په عاطفي مشکلاتو باندې سرخته کیږي او دوی زر در اتبان کیږي او زر در غوسه ورزي.
خو په نننۍ ټولنه کې چې نړۍ د پرمختللې ټکنالوژۍ او د اړیکو د پرمختللو وسایلو له کبله په یو کلی بدله شوې، ډېری امیدوار میندې وایي چې په ځینو خاصو مواردو کې مجبور دي چې له موبایل تلیفون نه کار واخلي. میرمن خاطره چې امیدوار هم ده همدا خبره کوي.
ورونه مسافر دی، مجبوریت ورسره غږیږو لرې دی، پوهیږو چې اقتصادي لحاظه موږ ته مشکل دی، مګر بیا مسافر دی نشو کولی چې ورسره وګورو، مجبور یو چې ورسره تلیفوني تماس ولرو. موږ هم خفه کیږو، خو نشوی کتلی، مجبور چې تلیفوني ورسره وغږیږو، نور چاره نشته.
خو د کابل ښار اوسیدونکي میرمن جمیله بیا دامنی چې په نننۍ زمانه کې ممکنه نه ده چې له یوې مخې له موبایل نه کار وانخلو، خو وایي چې موبایل باید یوازې د ضرورت پر وخت او د اړتیا له مخې وکارول شي. هغه زیاتوي
ځینې خلک دي چې په ډېر ساعتو پورې یو بل سره خبرې کوي، حق نه خبرې کوي، بېفایده خبرې کوي، هغه مقابل شخص هم اذیت کیږي. باید همدومره خبرې وشي چې صرف خپل مشکل حل کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
دا چې لې وی خو امیدوار مندو ته په موبایل کې خبرې کول تاوان لري او لبل پلاوه د هم ممکن نه ده چې بيخي موبایل نه کارونه خلو نو څه باید وکړو. ډاکټر محب رحمان تورکه خو ته په دې اړه داسې سپارښتنه لري.
مون دوی ته توصیه کوي چې کله چې دوی د موبایل نه استفاده کوي، دوی د موبایل په لاس کې پټ شکل باندې ونیسي. کوشش دی وکړي چې دا په دوه ګوتو باندې ونیسي چې تر څو شاوخوا د موبایل آزاد اوسي، هغه موجه چې کوم راځي چې هغه یوازې ټول اجازه نشي او څلور خواته نور ته هم لاړ شي. بل دا چې دوی باید کمترین استفاده د موبایل نه وکړي او کوشش وکړي چې د موبایل نه ډېر استفاده ونه کړي. هغه ځای کې چانتن نه ورکوي، باید دوی هغه ځای کې په موبایل استفاده خبرو کې چلته انتن ورکی. بل دوی باید موبایل ځان لري وساتي، اینه دوامدار دوی سره په جیب کې موبایل نه وسی چې دوی ته زنګ راځي او دوی بیا او کې کینو کچیر د موبایل په میز باندې او بل ځای باندې کې خپل شی وسی او دوی زنګ راځي او په موقت شکل باندې وسو خبري کوي، نو دا دومره خطر نه لري. اما کچیر ته دوی زیات موبایل استفاده کوي، ډیره خبري کوي او دوامدار دوی په جیب کې موبایل، نو دا کېږي چې دوی ماشومان کې هغه مشکلات چې مخکې ما ذکر کړه پیدا شي.
د نظر خوندان باور لري چې موبایل د انسانانو ترمنځ د اړیکو یوخه او موثره وسیله ده، خو دا چې په ځینو مواردو کې لکه د امیدوارو میندو لپاره یې کارول تاوان هم لري، نو پکار ده چې یوازې د ضرورت پر وخت او هغه هم په داسې ډول چې ډاکټران سپارښت کوي کار ورنه واخیستل شي. په دې وروستیو کې رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي دي چې ګواکې د بدامنیو او نورو بیلابیلو علتونو له کبله په هلمند ولایت کې ښځې نشي کولی د پخوا په شان په ټولنیزو چارو کې فعاله ونډه واخلي، او ګویا له کوره بهر د ښځو فعالیتونه یا په ټپه ولاړ دي او یا لږ تر لږه کم شوي دي. موږ د همدې ډول اداګانو او آوازو د سپیناوي او په هلمند کې د ښځو د وضعیت په باب د یو رښتینی انځور د وړاندې کولو لپاره د دغه ولایت د ولایتي شورا له غړې میرمن رازیه بلوچ سره مرکه کړې، او په سر کې مو ورڅخه پوښتلي دي چې د دغه ولایت د میرمنو عمده ستونزې څه دي.
په هلمند کې نور خو په امید د خدای ستونزې اوس ډېر حده حل شوي دي، چون موږ یو فعاله یو برجسته والي صاحب لرو چې د ښځو ډېر ستونزې حل شوي دي، خو بیا هم زموږ خوندې ډېر ستونزې لري. د دې په خاطر چې ډېر ستونزې لري، ډېر خوندې د ایران، پاکستان، د نورو کشورو څخه راغلي دي، او دوی د کار زمینه دوی ته نه دي مساعد شوي چې دوی کار ته وګمارل شي او دوی ته کار نه دي پیدا شوی. خو که هر څه موږ هم ریاست د امور زنان لري دونه گنجایش خو موږ نه لرو چې زره درې زره شزی الته خوندې راسي کار وکي او فعالیت وکي. اوس هم موږ ریاست د امور زنان لرو چې په هغه کې تقریبا شاید چې یو زر نفر خوندې او د ځوانان نجونې الته کار کوي فعالیت کوي.
که موږ ته ووایي چې د دغه ولایت ښځې اکثرا په کومو زده کړو بوختې دي او له دولت هم غوښتنه څه ده؟
موږ د خیاطۍ کورسونه لرو، په اصطلاح موزیشي کورسونه لرو چې د سواد موزیک کورسونه دي، د انټرنیټ او د کمپیوټر او د انګلیسي کورسونه دي، خو دا هم موږ ته کافي نه ده. موږ تر دې هم د دولت څخه، په اصطلاح د خارجي موسسات څخه، د دوی څخه زموږ ډېر غوښتنه ده، چې ولې چې موږ هلته ډېر خوندې لرو چې بې وضاحت دي، بې سرپرسته دي. حتی موږ داسې خوندې لرو چې شپږ اولاده پنځه اولاده لري، د هغه خاوند شهید شوی دی، دی نسی کولی چې خپل اولاد په سمه توګه په ښه صحیح توګه وروزي. خو بیا هم که هر څه دا خبره خو خوندې ته، بیا هم زه خپل خبره داسې اندغه کوم چې موږ اوس روزنتون لرو چې والي صاحب ډېر فعال دی، ډېر کارونه هلمند ولایت د ښځو په بخش کې ډېر کارونه کړي دي. خو دا کافي نه ده. موږ ته موږ ډېر خوندې لرو چې اولادونه بې سرپرسته دي.
اوس که د دغه ولایت ښځو په تعلیمي وضعیت وغږیږي، او آیا اوس خلک دې ته حاضر شوي دي چې خپل خویندې او لوڼې مکتب ته پرېږدي او کنه؟
زه درته ووایم چې زه شاید برحال یم چې اوس ډېر زموږ مکتبونه فعال دي، حتی د ولسوالۍ مکتبونه اوس په امید د خدای فعال دي. ولې چې والي صاحب په خپله تمام ورځ په هر ولسوالۍ کې سفر لري، د هر ولسوال سره، د هر په اصطلاح د معارف د مسؤلینو سره ډېر په اړیکې ښه اړیکې لري، ښه په تماس دي، او خلک تشویقوي دغه معارف ته. شورای ولایتي هم خپل حل ځلې کوي چې دغه ملت ته ووایي چې دغه سواد ډېر ښه شی دی او خپل اولادونه تر پخوا ډیر زموږ مکتبونه فعال دي او زموږ کارونه ډیر ښه سم.
په دې وروستیو کې رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي دي چې په هلمند کې د موتادو ښځو شمیر مخ په زیاتېدو دی. که موږ ته په دې برخه کې لږ معلومات راکړي او ووایي چې اوس یې وضعیت څنګه دی.
واقعیت هم چې دغسې مطبوعات والا هغسې وو، خو اوس په امید د الله چې دا یو نیم کال کېږي چې دوی ته د بزګرو ته بدلي معاشات ورکوي، خو د کوکنار سطح ټیټه سوې دي. خو بیا هم دغه زموږ خوندې چې هلته تله خپل مړونه ته خپل دغه ته د کار کوله، دوی هم په هغه رقم معتاد سو چې دوی نیش وهله او دوی دغه کارونه کوله، دوی معتادن سوي دي.
درملنه دپاره هلته داسې مراکز شته.
موږ هلته یو کلینیک لرو چې ډېر نارینه او ښځینه هلته تداوي کیږي.
www.azadiradio.com اوس په هم د خزو په باب څو لاندو خبرونه تخواک شو. تیره سی شنبه له خزو سره د تاوتریخوالی د نړیوالې ورځې په درشل کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکړ چې سکل په دغه هیواد کې سلو میرمنو ځانونو ته وراچولی دی. بی بی سی رادیو د عامې روغتیا د وزیر سید محمد امین فاطمی له قوله رپورټ ورکړ چې د ځان سوزونې 4 پیښې په هرات، 10 په کابل او نورې د هیواد په نورو ولایتونو کې ثبت شوې دي. نوموړي د دغو پیښو له عمل له ښځو سره کورنۍ تاوتریخوالی او هغو ته ور پېښ خپګانونه وګڼل. د هغه په وینا د افغانستان 60-80% په سلو کې میرمنې له تاوتریخوالي او ژورو خپګانونو سره مخ دي. د باختر اژانس د رپورټ له مخې د قندهار ولایت فعالو ښځو د سې شنبه په ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې ورځ د یوې غونډې په جوړولو سره ولمانځله. په دغه غونډه کې د قندهار ښار لسګونه ښځې راټولې شوې وې. ویناوالو په قندهار او شاوخوا ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو پیښو د ډیرېدو په اړه اندېښنه وښوده او د تاوتریخوالي عمده دلایل یې موجوده ناامني، ناپوهي او اکثرو سیمو ته د انکشافي ادارو او دولت لاسنرسی وباله. د قندهار ولایت د ښځو د چارو رئیس اغلی رڼا ترین په خپله وینا کې وویل ناپوهي او بې سوادي د ښځو په منځ کې د دې باعث شوی چې ښځې له خپلو حقونو بې خبرې پاتې شي. د باختر اژانس له خبر سره سم د لیندې په شپږمه په قندوز ولایت کې میشت د پی آر ټی ټیم د دغه ولایت په زندان کې له 10 بندي میرمنو سره مرسته وکړه. له خبر سره سم پر دغو میرمنو جامې د خوړو توکي او نغدې پیسې وویشل شوې. او وروستی خبر دا چې د هیواد ورځپاڼې د یو خبر له مخې د لیندې په 4 د کابل په خزینه بڼ کې د ښځو د لاسي صنایعو نندرتون پرانیستل شو. د ښځو د چارو وزارت د اقتصاد رئیس انجمن ایمی وویل د دغه نندرتون د جوړولو هدف صنعتګرو افغانو ښځو ته ارزښت ورکول دي. خبرځای وویل په دې نندرتون کې له 70 روزنیزو مرکزونو څخه د صنعتګرو ښځو چې د مؤسسو لخوا تمویلیږي لاسي صنایع چې په هغو کې لاسی صنایع چې په هغو کې دستنې ګنډل، مری ګنډل، حکاکي او اوبدل پکې شامل دي نندارې ته ایښودل شوي وو. دغه نندرتون د ښځو د چارو وزارت د سرپرست حسن بانو غزنفر لخوا پرانستل شو چې د 3 لپاره د مینهوالو پر مخ پرانستی وو. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړي مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو د پوسټ باکس شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 44، یووبیا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو پوسټ باکس 2 4 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.